ساعت د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. د دې ساعت په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو. خو په پیل کې خبرونه او څو راپورونه هم خبرو. د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي چې نن د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزیر وایي طالبانو پرون 18 حمله کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر سره د تلیفوني خبرو په تړاو د استیزا لپاره پر څیړنو سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسیون چارواکو پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پرونی انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون کمزوری و. د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې فیفا مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل دوی اټکل کوي 2 میلیونه کسانو به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول او نمونه ثبت کړي وو رای ورکړي وي. یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې 400 انتخاباتي مرکزونه تړلي ول. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرونې په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلې دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد ترڅنګ ولاړ دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورونو راووتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نما ویلي چې وخت سړې سینې او حوصلې ته اړتیا ده څو د انتخاباتو کمیسیونونه شکایتونه وڅېړي او اعلان کړي. د پاکستان حکومت هم افغانانو ته مبارکي ویلي چې په څلورم وارې په بریالیتوب د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې چې پرون خپور شوی لیکل شوی چې پیاوړی خپلواک او سوله ییز افغانستان غواړي او د ټولې سیمې سولې او ثبات مهم بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو 18 حمله کړې دي. اندرابی وویل چې د انتخاباتو په ورځ 2 پولیس وژل شوي، یو سیمه ییز پولیس د اردو 2 سرتیري او 10 ملکی وګړي ژوبل شوي دي. دوی ویل شبنی سره سم د افغانستان امنیت ځواکونو په پوره بې طرفۍ د افغانستان خلکو ته زمینه برابره کړه چې د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 شوډلای دی. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی 14 چې د جمعیت علماي پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووشل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روټ کې 14 درې تنه وژلې او نور ژوبل کړي دي. پولیسو ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې پټ کړی شوی وو. 14 په داسې وخت کې شوی چې مولانا حنیف له یوې ودانۍ د وتلو په حال کې وو او دوه نور وګړي هم ورسره ملګري ول چې هغوی هم وژل شوی دي. د بلوچستان د پولیسو یو مامور محمد اقبال ویلي چې د حمله هدف مولانا محمد حنیف و. د مولانا حنیف ګون پلان درلود چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لاریون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د تلیفوني خبرو په تړاو د استیزا لپاره پر څیړنو سخت انتقاد وکړ او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره دسیسه وبلله. ادعا شوی چې ښاغلی ترامپ د دې لپاره چې د اوکراین حکومت د سیاسي مخالف په اړه د تحقیقاتو د کولو په خاطر تر فشار لاندې راولي د هیواد د پوځي مرستې مخه نیولې وه. ولسمشر ترامپ په ټولنیزه شبکه کې په یوه 8 ثانیې ویډیویي پیغام کې ویلي دیموکراتان غواړي چې هر څه په خپل لاس کې واخلي. دیموکراتانو تیرونې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ولسمشر ترامپ د استیزا کېدو لپاره د تحقیقاتو هڅه پیل کړه. ترامپ ویلي چې دیموکراتان غواړي چې له تاسو وسله او ازادي واخلي، خو داسې به هیڅکله ونه شي. په یمن کې شیعه حوثی ملیشه ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبی ولایت نجران ته نږدې ستری حمله کړې او زیات شمیر پوځیان او پوځي موټر نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون شنبه په یو بیان کې ویلي چې په حمله کې د دشمن درې منصبدار وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثی ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات کوي او زرګونه کسان په دې کړکیچ کې وژل شوي دي. په یمن کې د روان بحران له امله میلیونونه وګړي په یو بشري کړکیچ کې راګیر دي. د ازادي راډیو خبرونه په منځري څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه لا صفه او وازی اوریدای شي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه په پراخه کچه مثبت غبرګونونه خبره شوې دي. د ملګرو ملتو تر ناټو او د پاکستان تر حکومت ډیرو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر دولتونو افغانانو ته مبارکي ویلي چې د خپل حق لپاره رای ورکړي او د دیموکراسۍ د اصل دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا رسمن کوم ارقام نه دي خپره کړی چې څومره خلکو خپل رای استعمال کړی دي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدلي چې د ټاکنو په ورځ د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ټول هغه افغانان ستایلی چې پرونی د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې رای ورکړ. د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه د افغانستان له هغو وګړو او نړیوالو ادارو مننه شوه چې د جمهوریت ریاست انتخابات ممکن کړل او خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړه. په اعلامیه کې هغه کسان غندل شوی چې د ټاکنو د بهیر لپاره د خنډ پېښولو هڅه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې افغانان ته د ضرورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورنو وتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره رای ورکړه مبارکي وایي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټوټر په دې پیغام کې پټاکونو کې پر ټولو شکل خو اوږه کړی چې په دې وخت کې چې د انتخاباتو مامورین د پایلو په نهایي کولو کار کوي قرار ووسی او د افغانستان د قوانینو په ګډون ټول انتخاباتي اصول ته متحد پاتې سي. د امریکا سفارت لیکلي د انتخاباتو دیموکراتیک پروسه لانه ده ختم شوی او باید په حوصله د پایلو اعلان ته ماتل شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون ماښام په یو بیان کې د ټاکنو په بهیر کې بے نظمۍ او سرغړونو ته اشاره کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بیلګې په ډول ویلي چې د ځینې خلکو نمونه په لیستونو کې نو سبسوي. په ځینې مرکزونو کې کارکونکي په وخت کارت نه و حاضر شوی او په ځینې ځایونو کې د بایومټریک ماشينونو سم کار نه کاوه. د ورځې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي ټلویزیونونو په وینا کې وویل چې هر تخلف یا ناسم چلند باید له قانوني لارو وڅېړل شي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په وخت اجرات وکړي.
د اړوندو ادارو څخه متوقع ده چې د ټولو شکایتونو جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالی توب دی انتخاباتي کمیسیونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسیونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی پرون مخصوصا ازادي راډیو ته وویل چې 1,089 شکایتونه ثبت شوي دي. الیاسی وویل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دوه ورځې وخت لري.
شکایاتی که بر اساس یافته های خود کمیسیون شکایات بوده از طریق کمیسیون
موږ رقم به در راتون کو اته تلوش تو ساتونو پترس کی مکمل سی یعنی سره او نه سره شکایتونه به معلوم کړو. فعلا 1,089 شکایتونه لرو خو پاته تلوش تو ساتونو کی خلک کولای سي چې د اسناد او شواهدو پر اساس خپل شکایتونه ثبت کړي. الیاسی ویل چې دوه ورځې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څیړنې بهیر پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو بهیر پرون سهار په وو بجو پیل شو او باید په دریو بجو پای ته رسیدلی وای. خو دوه ساعته نور هم د رای ورکولو وخت تم دي شو. مرکزونه په 5 بجو وتړل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا رسمن د اعلان نه دی کړی چې څومره وګړو برخه اخیستي وه. خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څارونکو ویلي چې ظاهرا د خلکو ګډون په خاص ډول شذو شمیر کم وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی د رای د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته ویل چې په ټول افغانستان کې واستوالو طالبانو پرون اتش پته حمله کړې دي. اندرابی ویل چې اکثر راکټي حمله وی چې 15 ملکی وګړي او دوه پولیس پکې ووژل او ګڼ شمیر نور زخمیان شول.
ما دو نفر پولیس شهید
داریم. دوی د انتخاباتو پر ورځ دوه پولیس ووژل شول. یو سیمه ایز پولیس دو اسکر او ودیش ملکی وګړي زخمیان شول. په کندهار کې پرون د انتخاباتو د بهیر تر پیل وروسته 14 نوسم د رویټرز خبري اژانس په حواله په کابل، جلال آباد او غزنی کې هم 14 نیسوي او په ځینې نور ولایتونو کې پر استوک نو سیمو راکټي حمله شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 14 شوتلې دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویل سوی چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره یوازې د کابل په شاوخوا کې 14 ځای عملیات وکړل او 14 وسلوال طالبان چې د ټاکنو د ګډوډۍ لپاره کابل ته ننوتي ول ونیول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه په ورځ اسوسییټډ پرس ته په مرکه کې ویلي چې د ټاکنو لارې افغانانو وسلوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورکړ چې دوی څه ډول هیواد غواړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي دي.
کابل چا په نننیو ټولو ورسپانو د جمهوریت د تیر ورځې د ټاکنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هوا دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د جمهوریت شفاف ټاکنې د ښه افغانستان زیری ورکوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ټاکنې له وړو تخنیکي ستونزو سره ملې وي خو دومره نه چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي. د سر مقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې نماندان دې د خلکو تصمیم ته چې انتخاباتو درناوی ولري او د ټاکنو پایلې دې ومني. د مسیر خپلواک ورسپانې د سرمقالې نوماندې په ټاکنو کې د خلکو کم ګډون لاملونه او پر مشروعیت یې اغیز. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي که څه هم تر اوسه په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه کره ارقام په لاس کې نسته خو د سر بنسټونو دغه شمېر 2 میلیونه ښودلی. دا چې ولې د خلکو ګډون کمرنګ وو د لیکوال په باور امنیتي ستونزې له یو خوا په کاندیدانو کې د پیاوړي کاندید نشتون په کمیسون د ولس کم باور او نور لاملونه وو. د سرمقاله لیکوال د خلکو کم ګډون ته په اشاره سره بل پوښتنه کوي چې راتلونکي انتخابات به مشروعیت ولري. د مسیر د سرمقاله لیکونکي په باور چې 2 میلیونه کسان د 1.5 میلیونو کسانو برخلیک نسي ټاکلی نو لازمه ده چې د سولې لپاره کار وسي. 8 صبح ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې نوماندانو ته سپارښتنه کړې چې د ټاکنو د پایلو تر اعلان پورې دې له حوصلې کار واخلي. لیکوال وایي وړاندې له دې چې نوماندان د درغلیو د بریالیتوب یا دومرون ته د ټاکنو د تګ ادعا وکړي په کار ده چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته وخت ورکړي چې دوی په سمه توګه خپل کار سره ته ورسوي. د وساورس پانی د سرمقالې نوماندې ولست د جمهوریت ریاست ټاکنې تحریم کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور روانه نامنې د بایومټریک دستګاه وستونزې یو شمیر نور لاملونه دي چې ولست په انتخاباتو کې لږ ګډون وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ولست له کم ګډون سربیره که په ټاکنو کې درغلي ثابته سوه بیا خو به هیواد یو بل درانه بحران ته ولاړ سي. بلخوا دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي کله چې په افغانستان کې د سولې بهیر سبوتاژ شو پر افغانانو ټولو لارې وتړل سولې دوی د مجبوریت په حالات کې د ټاکنو لور ته ولاړل. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي افغانانو له ستونزو سربیره په ډیره مینه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپله رایه وکاروله. اوس کمیسیونونو ته مسؤلیت ورګرځي چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
زموږ شاخله ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
نظام الله صفی د کونړ له مانوګي څخه لیکلې دي وای رای ورکول زموږ مسؤلیت او موږ خپل مسؤلیت ادا کړ. نور انصاف د کمیسون دی چې اهمیت ورکوي او کنه. د پکتیا په سمکنیو ولسوالۍ کې انتخابات په شفاف ډول ترسره شول. دا خبره سمیع الله حلیمی تندر لیکلې ده. ګلزمان کمالزی له کونړ له مرکز څخه لیکي وای د تیرو انتخاباتو په پرتله اوسني انتخابات ډیر شفاف ول. اسد الله تکل د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي وای دلته انتخابات ډیر شفاف وو او هیڅ ستونزه نه وه. بل اوریدونکی عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي انتخابات خو وشول، خدای دې وکړي چې نتایج بایلونکي کاندیدانو ته د منلو وړ وي او هغوی مخالفت ونه کړي. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د شهرینو بازار شفاخانه څیرمه د یو میزایل پلویدو او د چسپکی ماین چاودنه وشوه چې 8 تنه ملکیان یې ټپیان کړل. دا خبره هم سمیع الله حلیمی تندر لیکلې ده. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلې دي وای ناکام کاندید به اوله ادعا د درغلیو کوي. بل اوریدونکی سردار محمد له هلمند لیکي وای د هلمند له قلیبوس کلی څخه